د وضعیت په باب د ازادي رادیو تفصیلي راپور واوري. دغه راز نن د خوړو نړیواله ورځ ده. په نورو خپرونو کې په دې مناسبت ځانګړي راپورونه مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې شوې. د خپرونې دې برخه کې د دوهم نیمایي کې البته اوس یو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم ګبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. غنن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي ترڅو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونو نه انتر لاسکری. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سمیي چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې د متحده عربي اماراتو لخوا په دغه سیار روغتون کې 15 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکي پرسونل کار کوي. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څو ځلې زورورې زلزلې وشو چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهېږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کېږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کېږي ویلي، د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهب ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځ ګاللی دی. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستي برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خواشینی کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه ول مونځ کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او استازي د یو کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلي دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کانفرنس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. د پولند وګړي نن دوشنبه د یو نوي حکومت د جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولس پال ګوند ونه شو کولی د پارلمان اکثره څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالفو ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یو لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د څرنګ هم دقیق نشته، خمری سیلو ته نژدې د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه. په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو د ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله. پر شیعه ګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم هم دې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قربانی د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې را سره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
مننه تکار صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب عزازی صاحب ته سلام خپل وړاندې کوم او دغسې ټولو اوریدونکو ته. یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی د 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي. دا تخمینی ارقام دي، ولې یو شی باندې چې منګه باید پوه شو هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د مغه وخت د حکومت دپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډیر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام زینه باید چې دوی راغلي. دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو زینه جوړ کړه. دا زما او ستا بیخي په یادېږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه همالته په رسنیو کې هم راغله، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي کنه. دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیستی یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغې ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دې یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي. طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنی دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوشته دي او د منځنی آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنی آسیا هېوادونو ته واوړي هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، په څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. دغه د منځنۍ آسیا جنگلي، البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنگلیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. د دوی په باب معلومات راکوي چې دغه سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري؟
ګوري، په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډېری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانو ډېر کسانو هلته، او د نړۍ د هر هېواد نه د ډېرو هېوادونو هلته کسان د جنگ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنگیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنگیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هېوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي، څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزوري کړي او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه تاسې ته او جناب اتمر صاحب ته او د تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې لورې ترمات وړاندې کوم. ګوره، په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې دلته جدي اقدامات پیل کړي دي، او د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان له منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. د داعش حرکات فعالیتونه دغه مسایل دغه واضح دي، یعنی امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې دغه نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې ستراتیژیګانی او دغه مخته وړي.
ځاځای صاحب وبخښه، لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي، او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی دوی دا خبره چې د داعش ډلې مشران له افغانستان وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه یې غواړي دا ډول حمله وکړي؟
انګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، نو خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یو وایي چې دا فرض ده، بل وایي چې دا سنت ده، بل څوک وایي چې دا داشای ده، بل څوک داشای ده، یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې. دا بخامخا جګړه وي او ناسته نشته، یو دریز دی دین واضح نه ده. په حال دا چې الله مې یو ده، قرآن مې یو ده، پیغمبر مې یو ده، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړي دي په دلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلې کې، او د اسلام دین په ورسه نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې د اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي، او دا ډېره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکېل دي. او د هغه ملکونو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نه شي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، د دغو نه ډېره زیاته استفاده کیږي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده، په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه او بې سواده خل دي، یو یو څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ دا اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته، یعنی داعش ډله او وعظان یې ګرځي په کلیو بانډو کې، له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړي دي، دوه مسله چې آل دغه یواد کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله، او نالوستي بې خبره خلک، د دې څلورم مسایل دي. او بل دلته یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرګ. ګوره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیز هیوادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې، دا ټول یو ځای کېږي. بالاخره دغسې یو حالت جوړېږي چې د دغه تنظیم دا خو تجهیز غواړي، دا خو اکمالات غواړي، دا خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان دا توانمندي نه لري. دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي، او بالاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځای صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي، مخه یې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخې کې په هیواد کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکړي، خلکو ته درناوی وکړي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادی مسائل لري، د دوی ته اجازه ورکړي، هغه ته درناوی ورکړي، او حقوق ورکړل شي، او خلق تنظیم کړي. نه حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسي، د تحصیل نه باید ته خبر اوسي. یعنې ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاری کېږي، مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی زه باید اوس قران عظیم شان الله ما ته را لېږلی ده او زه یې لولم مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی لیکن کوم کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم یعنی شرعي نظام چېشته وي او شریعت چېشته وي دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد د دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو ته راځم، د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-16 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي آسان وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باور یم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې. او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر کوئ چې خپله په افغانستان کې موږ خو هېڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی ده. دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي، لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسی؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو 10-15 کلونو را په دې خوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره دا خلک داسې دي چې همدغه په کلو بانډو کې تاسو اوسېږي. ما مخکې هر ځل وکړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
په بهر کې ستاسو مطلب څوک دی؟ وبخې که لږ په جزئیات سره وایي.
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع که تاسو دقیق وڅېړئ، مثلا د شورویانو د اشغال پر وړاندې یوه پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هیوادونو هلته لکه چې مخکې اتمر صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راوړل، دا ډېر زره بېرته خپلو کورو ته لاړ نه لړل، دا وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړل شول، دا وسلوالو په نوم دي چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ایدغونه بلاخره دغه سی بلاګانی جوړی
شو. اوس که د تاکتیک مسلې تراشه یو بخی چې دا امکان لري چې ډیر ډالو
عین هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې دا هم استفاده کی.
کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته که وګورئ د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حملې نه وې، مګر اوس انتحاري حملې باب شوي دي.
اوس خو وګورئ، اوس خو دنیا تسلیحات یې ډېر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې هغو کړي دي، دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاری حملی باید وشی او ځانوژنی باید وشی. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی، خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځه دي، توند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت اغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي اغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې اغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه چې تاسو وګورئ، د دې رنګ ډېر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډېره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت، دغه 50 ملک اسلامي چې لرو، دا د ټول مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، کنه هر عالم چې شریعت ادا کوي، د دې شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي ترڅو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن ولي شری کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې 50 اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر
هغه؟
دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدي دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسني وضع سره اختلاف لري، او دا دې باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې میلمانه و محمد اسحاق قطمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکو له کابل.